السلام علیکم د ازادي رادیو د مازدګرنې خبری خبرونه ته موزن ریاست نوري هر کله کوم په افغانستان کې مازدګر څلور بجې شوې. د خبرونه کې به واوري چې په کندهار کې یو شمېر خونکو د ماشونو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی دی.
نه په کور کې اوړه لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید زه لرم، زه چا ته لاس وغځوم د پاکر.
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خونکي له دغه ستونزې کړیږي. د غزنی یو خونکی
مجبور یا مکتب پرېږدو، زو یو نور هیوادونه لکه ایران او پاکستان د کار پسې.
د افغان جاپان روغتون مسؤولان او ډاکتران هم وایي له تیرو څلور میاشتو یې حقوق نه دی اخیستی. جرمنی پتیله چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل استازی کابل ته واستوي.
ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی دی چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به د عراق پر صدر اعظم د نننۍ سهارنۍ برید نور جزئیات واوري، او دغه راز د شلوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د مسابقې له وروستي حاله به مو هم خبر کړو. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شوې ځانو د لټې خبرونه هم مه هېروئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زما همکار دا خبرونه چمتو کړي دي.
روختیا نړیوال سازمان وایي چې سبا په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. ایران پوځي تمرینات پیل کړل. په افغانستان کې د روختیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطح به تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل سي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې له خلکو غوښتنه کړې چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي د خوندیتوب لپاره دي دغه واکسین دوی ته ولګوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له چنګولو وروسته د پولیو ضد واکسین کمپاین ټاکنه سوی وو. د طالبانو حکومت د جرمنی د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلې دي غواړي له طالبانو سره د تعامل لپاره خبرې پیل کړي. راپورونه وایي تمه ده په همدې اهداف راتلونکو اونیو کې کابل ته د جرمني سفیر مارکو سپوت زل سفر وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د دې اعلان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل سي، او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي. او ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی دی چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
پوځل چې په قطر کې اوسي تر دې مخکې د افغانستان لپاره د برلین ځانګړی استازی وو. په ابوظبي کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې دغه شیبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د لوبې ټاس افغانستان وګټه، او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه چې تر اوسه یې په تقریبا درې کم شل اورونو کې 124 منډې کړي او و لوبغاړي یې سوځېدلی دي. دغه مسابقه د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کېږي چې غواړي د زیاتو امتیازونو په ګټلو سره نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. نن بله مسابقه د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ده چې د مازدیګر شپږ نیمې بجې پیلېږي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې 14 درې تنه ملکیان ووژل. یوې ځایي حکومتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه شول په شرط ازادي راډیو ته ویلي. دا د فارم هډې پله ته نږدې 214 وې چې درې لارویان یې ووژل. د سرچینې د معلوماتو له مخې پیښه د سړک تر غاړې د ځای پر ځای سوی 14 توکو د 14 له کبله سوی ده. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د داعش ډلې 25 غړي دوی ته تسلیم سوي دي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر د نن ورځې د اعلامیې له مخې د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر ویلي دغه کسان پرون په کوټ او سپین غر ولسوالیو کې تسلیم سول. د ننګرهار چارواکو پرون هم د داعش ډلې د 55 کسانو د تسلیمي خبر ورکړی و چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب په کوټ، سپین غر او اچین ولسوالیو کې تسلیم سوي دي. په خوست کې څلور کسان د قتلونو د پلان په شک نیول سوي. د خوست امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابری نن ازادي راډیو ته ویل چې دغو کسانو په وروستیو کې هم د یوه کس د وژلو پلان جوړ کړی و.
څلور کسان قاتلین لاس په لاس د خپلو اسلحو سره ونیول شول. د تاسې په وړاندې باندې ښکاري دوی خپل شخصي قتلونه کی او د پیسو په بدل کې کی د کوم سیاسي ډلې ټپل سره دوی روابط نه لري.
د خوست امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې ورستوي کې د جنایي پیښو شمیر کم شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون خبر ورکړ چې په دغه هیواد خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په بیانا کې د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د خبرو بل پړاو پلان شوی دی. راپورونه وایي د هرمز ستراتیژیک تنګي د ختیځ په 1 میلیون کیلومتره ساحه کې دغه تمرینات کیږي چې د سمندري او هوایي ځواکونو قطعې دغه راز پلي ځواکونه به پکې برخه لري. د عمان خلیج او د هند سمندرګي ته د ټولو تیلو 20% بارونه د همدې تنګي له لارې تیریږي. دا لا څرګنده نه ده چې دغه پوځي تمرینات به څومره وخت دوام کوي. د قزاقستان په یو کان کې د 14 په نتیجه کې شپږ کسان مړه او دوه نور سخت ټپیان شوي دي. د دغه هیواد د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت نن وویل چې پیښه په قرغندي سیمه کې د آبای په نوم د ډبرو د سکرو په یو کان کې شوې ده. د 14 پر مهال په کان کې 46 کان کیندونکي حاضر وو او 45 تنه یې توانېدلي چې د باندې ووځي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د ایران په لور ډلو ملاتړو پرون د تیر میاشتې د ټاکنو په مخالفت کې تازه مظاهره وکړې. تر دې یو ورځ مخکې د عراق له پولیسو سره په خوډب کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی او پلازګونو نور ټپیان شوی وو. په سرګونو کسان د بغداد زرغونی ساحې د یوې دروازې مخې ته راغونډ شول. دوی چې امنیتي ځواکونه تر څنګ ولاړ وو د درغلي پر ضد شعارونه ورکول. دوی د عراق د صدر اعظم مصطفی الکاظمی انزور ته هم اور واچوه. عراق کې د اکتوبر د 10 نیټې د پارلماني ټاکنو د لمړنیو نتایجو له مخې فتح اتحاد په دغو ټاکنو کې لږې څوکۍ ګټلې دي. فتح اتحاد د حشد الشعبی په نوم د ملیشه شبکې سیاسي څانګه ده چې د ایران پلوي کوي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم له ازادي رادیو ولولې پته مو ده ازادي رادیو دی ویب پانی ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري خپلو د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو په افغانستان کې د خوونکو او د ډاکټرانو د تنخوا او د نور کړې استونزې ده. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې خوونکي وایي چې له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په کندهار کې خوونکو بیا د معاشونو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی. خوونکي شکایت کوي چې له تیرو تقریبا 4 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لومړی به په کندهار کې د ښوونځیو د خوونکو د دغه کاري اعتصاب په اړه راپور ته غوږ شئ.
چک څلور میاشتې کیږي چې کندهار کې شوونکو ته معاشونه نه دی ورکول سوي چې لاملای شوونکو د شنبه په ورځ په شوونځي کې ټولګوي ته د نه ورتګ پریکړه او کاري اعتصاب وکړ. د سلطان محمد او دوست محمد په نومونو دوه شوونکو ازادي راډیو ته وویل ل تیر څلور میاشتو راځي معاشات نه دی ترلاسه کړي چې لاملای دوی لګنو اقتصادي ستوند سره مخ دي.
موږ ته څلور میاشتې کیږي چې موږ استادانو معاش نه دی اخیستي. موږ استادان د ډېر مشکلات سره د اقتصادي ستوند سره مخامخ زه خپل شخصا نه په کور کې وړل لرم نه غوړی لرم نه کوم بل آیت زلرم. غره د دغه څلور شپته کار زما په د استادې کې کیږي چې زه استادم په دغه کم معاش ما د خپل عمر د استادانو د دې ملت د بچانو سره ما د خپل عمر خوړلې دي د څلور شپته کال. مګر اخر زما نتیجه دا ده چې زه خپل حقوق په داسې مشکلاتو سره لاسته راوړم. زه چاته لاس وغځوم د پکر
چې دا استادان تقریبا د څلور بیاشت په شاوخوا کې معاش نه دی ورکول شوی او دی ګرځ په پورو په زارو په جیب گزاره ده. نو هر ځای خلک په لار کې ورته ولاړ چې زموږ هغه پیسې یا هغه دغه راکړه وس دی نور دی دغه صبر او طاقت کم شو چې بارا صبر وکړي طاقت وکړي نو دی مجبور شول دغه اعتصاب ته لاس ورته کوي.
په کندهار کې د شوونکو اتحادیه د پوهنې مسولانو ته درې ورځې ضرب الاجل ټاکلی که د شوونکو حقوق ورنه کړل سي د دې ولایت هیڅ شوونکی به شوونځوي ته ولاړ نه سي. په عین وخت کې د شوونځوي زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د شوونکو د معاشاتو ستونزې دي ژر تر ژره حل کړي.
زما نوم جمال شاه دی د 12 ټولګي زده کوونکی. نن کیسه په مکتب کې دا و چې شاګردان غلي مګر استادان په لانه و دا اوس سلرم سات شروع دي مګر استادان په سیمپو کې استاد نهسته دا ځکه چې دوی معاشات نهسته. دولت څنګه دا غوښتنه ده چې د استادان معاشات ورکړي. دا چې استادان په دې مکتب کې سات هغه کیریا ولا یعنی کور په کیریا نیولې ته کیریا واس نه لري منجی او کانت ورسه غړی ورسه په پور ځنی اخلي مګر وسه استادان ته پور هم نور کی
رحمت الله د پلان می محمد رحیم دی کچې موږ استادان موږ اوس نه ځي کچې موږ استادان ته مشور کول سن کېدای سي موږ استادان راځي او کېدای کچې اوس استادان موږ تر نه سم شات ور کول نه سن موږ به سر نوښت به تعلیم پاتې کیږي او بیا کرتلین کې نسل ته هم هیڅ نه پاتې کېدای
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتی قدرت الله وصال وایي دوی د معاشاتو استحقاقونه جوړ کړي خو د ښوونکو د معاشونو د ځنډ ستونزه په بانکي سیستمونو کې د محدودیت له امله رامنځته شوې چې دوی د ژر هواري په لټه کې دي
دلته پر ریاست کې زموږ د طریقه د ټولو استادانو د ټولو ادارو د ټولو تعلیمي ښوونځیو هغه استحقاقونه ټول مرتب جوړ شوی دي مستوفیت ته حواله شوی دي د مستوفیت ته خو کار خلاص دي هغه افغانستان بانک تور کړی دي خو مشکل فقط په دا ځای کې دي چې قرارداد د بل دریم شر خصوصي بانک دی میمنی دلته د دې د پاره چې په افغانستان کې دننه په داخل کې یو بحران رانیسي نو د افغانستان بانک یو طرح جوړ کړی و اوس میمنی بانک دا وایي چې ماته خو حواله شوی ټول دي لیستونه هم حواله شوی دي استحقاقونه هم حواله شوی دي او میوان بانک هم دا ټول شانت لري دي خو میوان بانک ته اغه لایحه د وجه څخه و میمنی بانک ته د میاشتې $30,000 زیات نور کیږي چې هغه دغه معلمینو د معاشاتو پروالې نسی کولای
د پوهنې ریاست مسولان زیاتوي ښوونکو ته به د اوس لپاره یوازې د سرطان میاشتې معاشات ورکړل سي خو ښوونکو وایي تر څو چې د څلور میاشتو معاش ورنکړل سي ښوونځي ته به بلان نسي په کندهار کې د ښوونکو ترڅنګ د زیاتو نورو دولتي مامورانو معاشونه هم له تیر څو میاشتو راهیسې نه دي ورکړل سوي چې لامل یې زیاتو خپلې دندې پرېږي
و امرودل چې په کندهار کې یو شمیر خوونکو د ماشون د نو ورکړې له امله کاری اعتصاب کړی دی د یوازې په کندهار کې دا وضعیت نه دی د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې هم د خوونکو هم دا حال دی خوونکو وایي د ماشونو د نو ورکړې له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي ناچار دي چې دندې پرېږدي او نورو کارونو ته مخه کړي د چارو شنونکي ویل لري که داسې وشي پرانیستي ښوونځي به هم ورسره وتړل شي خو د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي د ټولو ادارو کارکوونکو ته یې د اسد میاشتې معاشونه حواله کړي او د نورو میاشتو معاشونه به هم ډیر ژر ورکړل شي نور په دې راپور کې
په کندهار ولایت کې د یو شمیر ښوونکو کاري اعتصاب د اندېښنې پیدا کړې که چیرې افغان ښوونکو ته د دوی معاشونه ورنکړل شي دا ویره شته چې پرانیستي ښوونځي هم وتړل شي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ښوونکي وایي له څو میاشتو راهیسې یې معاشونه نه دي اخیستي او له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د غزنی ولایت یو ښوونکی ننګیالی پویا وایي
یوازینی امید او هیله دا و چې خپل معاشونه اخلو او د خپل کورنۍ شان اخلو خو متاسفانه اوس نه د ور کول سوي دي تر اوسه هم داسې پاتې ده موږ اوس حیران پاتې یو چې څرنګه به وکړو که چیرته تر اوس هم موږ د خپل هغه ذخایر چې درلودې هغه همدا اوس له هغو نه استفاده کوو خو که چیرته دا خلاص موږ مجبور یا مکتب پرېږدو زو یو نور هیوادونه لکه ایران او پاکستان د کار پسې یوازې زه نه یم
په ننګرهار ولایت کې ښوونکی سبحان باوري هم له ورته یو وضعیت سره مخ دی
کابو یو سلوشل رزی کیږي چې موږ خپل ماشونه نه دی اخیستي یعنی څلور میاشتې د دې پوره شوې د کلي دوکانداران هم نور موږ سره هغه معامله نه اوږدوي تر دې وروسته دغه ماش دی نو دا یوازینی عایداتي منبع ده زموږ چې خدای پاک د حالت ښه کړي او که چېرته حالت همداسې دوام کوي موږ اړ یو زما په شمول ډېر استادان داسې اړ دي چې وظیفې پرېږدي
د چارو پوهه د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی هم دې وضعیت ته اندېښمنه ده او وایي که حالت همداسې دوام وکړي ډیری زده کوونکي به د ښوونکو د نشتون له امله له زده کړو بې برخې شي اغلی غنی ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې د ټولو کارکوونکو په ځانګړي ډول د ښوونکو معاشونه په وخت ورکړل شي په کندهار ولایت کې یو شمیر ښوونکو د شنبې په ورځ له دې امله کاري اعتصاب کړی چې د دوی په خبره د څلورو میاشتو معاشونه یې نه دي ورکړل شوي د کندهار ولایت د ښوونکو ټولنې مسؤولانو ګواښ کړی که چیرې د ښوونکو معاشونه تر دریو نورو ورځو پورې هم ورنکړل شي د یاد ولایت یو ښوونکی به هم ښوونځي ته ولاړ نه شي ځایي مسؤولینو بیا ویلي د ښوونکو معاشونه حواله شوي خو د بانکي ستونزو له امله یې تر اوسه نه دي اخیستي د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وای دوی د اسد د میاشتې معاشونه ټولو دولتي ادارو ته حواله کړی دي. دغه وزارت د مطبوعاتو مسؤول حامد ارغندیوال ازادي راډیو ته ویل کوم کارکونکو چې خپل معاشونه نه دی اخیستي ستونزې په خپلو ادارو کې ده.
د مالی وزارت وکړه چې د اسد د ټولو دولتي کارکونکو معاشونه ورکړي، خو هغه ځینې ادارې چې لا تر اوسه د اسد د میاشتې معاشونه نه دی لاسته راوړي ستونزې په خپلو ادارو کې ده، او یا هم شاید راپور وزارت مالی ته نه یې وړاندې کړي. هر کله چې د دوی راپور مالی وزارت سره شریک شي د هغوی معاشونه به هم ډېر ژر اجرا شي.
مخکې تر دې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف ژمنه کړې وه چې یو داسې سیستم به جوړ کړي چې افغان ښوونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر جنید فوکلا ټویټر خبري اژانس ته په استولي ایمیل کې ویلي وو چې یونیسف به په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاشونه ورکوي پرته له دې چې دا پیسې د چارواکو له لارې معلومانو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د دغې ادارې له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
مخکې په راپورونو کې مو په افغانستان کې د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په باب واورېدل چې وایي له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دا یوازې ښوونکي نه دي، بلکې د ټولنې نور قشرونه هم له دا ډول ستونزو سره مخامخ دي. یو بل هم ډاکتران دي. د افغان جاپان روغتون مسؤولان او ډاکتران وایي له تیرو څلورو میاشتو حقوق نه دي اخیستي او دوی هم له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دې روغتون روغتیا پالانو په یوه لیک چې یوه کاپي ازادي راډیو ته راستولې، د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي په روغتون کې ورستل بلې روغتیایي تجهیزات او د غراز توکي د کمیدو په حال کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان جاپان روغتون ډاکټرانو ته لتیرو سلور میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. دوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ژوند یې بحران ته نږدې شوی. د دې روغتون روغتیا پالانو او کارکونکو ازادي راډیو ته یو لیک را لېږلی او پکې د خپل معاش سربیره په روغتون کې د روغتیايي توکو د کمی یادونه هم کړي. لیک کې زیاته شوی نه یوازې دوی ته په تیرو سلور میاشتو کې معاش نه دی ورکړل شوی، بلکې افغان جاپان روغتون چې د افغانستان په کچه د کووید 19 ناروغانو د بستر لپاره تر ټولو مجهز روغتیايي مرکز شمیرل کېده، اوس د روغتیايي تجهیزاتو له کمی سره مخ دی. د دې روغتون ډاکټران وایي که دوی ستونزو ته پام ونه شي او تر خواهی په خپل وخت روغتیايي توکي او تجهیزات ورونه رسول شي، د روغتون دروازې به وتړل شي. لیک کې دا یادونه هم شوی چې افغان جاپان روغتون د نړیوال بانک لخوا ملاتړ کېده، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بانک خپلې مرستې بندې کړي چې ټول روغتیايي نظام یې له ګواښ سره مخ کړی. د افغان جاپان روغتون رئیس زلمی رښتین ونی چې هم یې پرسونل ته معاش نه دی ورکړل شوی او هم د روغتون خدمتونه ورځ تر بلې راټیټیږي.
بلې، د افغان جاپان روغتون تقریبا د سلورو میاشتو چې معاش تم داشته، البته 15 ورځې د څورم پاتې دي چې هغه وخت یې جوړ تبدیل شول. افغان جاپان د پرسونل معاش پاتې ده او واقعیت چې پرسونل په ډېر بد حالات کې ده. واځي خدماتي پرسونل تم دا اوس د دې میاشتې معاش ورکړي چې د درې میاشتو د هغه پاتې ده او خپل ډېر اقتصادي ستونزې لري.
د افغان جاپان روغتون رئیس وایي د ډاکټرانو د معاشونو په اړه د هیلنیټ مؤسسې سره خبرې کړي، خو هغوی ځواب ورکړی چې اوس نړیوال بانک مرسته نه کوي او دوی هم نشي کولای د دې روغتون کارکونکو ته معاش ورکړي. مخکې تر دې به نړیوال بانک د یاد مؤسسې له لارې د افغان جاپان روغتون کارکونکو او ډاکټرانو ته معاش ورکاوه. ومو غوښتل په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د مسؤلانو او طالب چارواکو نظر واخلو، خو له ډېرو اړیکو سره سره یې ځواب رانه کړ. له دې وړاندې د عامی روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو معین عبدالباري عمری ازادي راډیو سره خبرو کې د روغتیا په برخه کې د هر ډول ناورین پړه پر هغو مرستندویو بنسټونو اچولې و چې افغانستان سره یې مرستې بندې کړې دي، خو ښاغلي عمری دا ډاډ هم ورکړی و چې د روغتیا نړیوال سازمان او ځینې نورو بنسټونو د مرستو اعلان او ژمنې کړي چې په رسیدو سره به یو ډېر شمېر ستونزې حل شي. د طالبانو سرپرست حکومت دا هم ویلي چې وروستیو میاشتو کې د پوهنې او روغتیا وزارت ډیری پرسونل ته معاشونه ورکړي، خو ښکاري چې لا یې هم ډیر شمیر پاتې دي. افغان جاپان روغتون په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې تر ټولو مهم مرکز دی. په دې روغتون کې نږدې 200 روغتیا پالان پر کورونا او با دخته ناروغانو په درملنه بوخت دي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون په افغانستان کې د کورونا او با خبرېدو وروسته په دې ناروغۍ دخته کسانو د درملنې لپاره ځانګړی شو. اوس مهال چې د افغانستان روغتیايي نظام تر ډیره د بودیجې او نورو روغتیايي تجهیزاتو د کمی له امله له بیړني حالت سره مخ دی، خو بیا هم په دې روغتون کې شپېته ناروغان بستر دي. افغان جاپان روغتون داسې مهال له ډیر ول بد وضعیت سره مخ دی چې لا هم د کورونا او با د خبرېدو اندېښنه پای ته نه ده رسیدلې، او د اروپا په ګډون په ډیر شمیر هیوادونو کې د دې ناروغۍ څلورم څپه هم پیل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. جرمنی په تل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل استازي کابل ته واستوي، تمه ده چې مارک پوزل په راتلونکو څو اونیو کې کابل ته ولاړ شي او له طالب چارواکو سره افغانستان ته د جرمنی د ډیپلوماټانو د سفر په ګډون پر ځینو نورو مسلو خبري وکړي. طالبان هم د اړیکو ته لیوال دي او هیله کوي چې نظام ته د مشروعیت ورکولو دریڅه پرانیزي. جزئیات په دې راپور کې.
کابل ته د جرمنی د سفیر راتلونکی سفر برلین غواړي له طالبانو سره د اړیکو نوې سفر کې پرانیزي. ولډام زونټاک ورسپانی د یوشمیر جرمنی چارواکو له قوله لیکلي د المان حکومت له طالبانو سره د خپل اړیکو او له دوی سره د چلن په اړه د نوې تګلارې په جوړېدو پخت دی. کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت په پرانستل کې دومخ کې جرمني لومړنی اروپایي هیواد دی چې تر څو اونیو پورې بخپل استازي افغانستان ته ولیکي. اونۍ وړاندې اروپایي ټولنې وویل تر راتلونکو یوې میاشتې په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک فعالیت بیرته پیلوي. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر به هم له طالب چارواکو سره کابل ته د دوی د ډیپلوماټانو د تګ راتک او یو ورځنۍ سفرونو په اړه خبرې وکړي. د ولټام زونټاک رسپانس یاتوي د فدرال محکمه هم د دې مسالې په څېړنه بوخته ده. کچیر طالبان د یو سیاسي قدرت په توګه پیژندل کیږي څه ډول او څنګه د دوی له هغه غړو چې له ترهګر وډلو سره اړیکې لري پښتني او څېړنې وکړي. د طالبانو له حکومت سره د جرمني د اړیکو د پراخېدو یو لامل دا هم خودل شوی چې دا هیواد غواړي له دې لارې هغو افغانانو ته د بیړنۍ او بشري مرستو رسول چټک شي چې د انساني ناورین له ګواښ سره مخ دي. له افغانستان نه د هغو افغانانو وستل چې د جرمني له پوځ او ادارو سره یې کار کړی هم د دې پلان برخه ده چې طالبان د وستو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو حکومت بیا لپای لدې تلېوال ته چې په هر ډول لزنیو مهم هیوادونو سره وړاندې لدی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي پراخې اړیکې ولري. د دوی لاندې دا ډول اړیکې د نظام د مشروعیت لپاره ښه زمينه برابرول شي، خو لدې ټولو سره سره لا هم د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. طالب چارواکي وایي ډیرو لوریو ډیر ژر په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د بیا پایلې دوه ډاډ ورکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد وسیق
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپیژندل شي او په کار هم همداده ده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي او ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی ده چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماټیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
خو آیا د طالبانو له حکومت سره د دې ډول اړیکو پراختیا د دوی رسمیت پیژندنې ته زمينه برابرولای شي؟ شنونکی شفیق همدم وایي له هم نړیواله ټولنه ډاډمنه نه ده چې طالبانو په ټولو برخو کې لدوی سره کړی ژمنی پوره کړي.
کوم شرایط او کوم غوښتنې چې نړیوال بزنګړی توګه غربي نړی د افغانستان د نوي واکمنانو نغواړي، لکه هم شموله حکومت جوړېدل، لکه خزو ته د کار او د زده کړو حق ورکول، لکه مدني ازادۍ، یو روښانه پالیسی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره، او همدارز د نړی سره یو دوستانه او خی اړیکې درلودل، نو فکر کوم هغه شرایط لا تر اوسه پوری ندی پوره شوی او زه فکر نه کوم چې نړی په ځانګړي توګه غربي نړی دی دومره ژر د افغانستان دغه نوې نظام او نوې حکومت په رسمیت وپیژني.
جرمنی په اروپایي ټولنه کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو ډیر مرسته کړې ده. د هیواد تازه 600 میلیون یورو د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو ته ځانګړي کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف یې مصرف کړي. جرمنی له افغانستان د جمهوری نظام له سقوط وروسته نږدې 15,000 افغان وګړي وویستل او لا هم د تخلیه بهیر بشپړ شوی نه دی.
او سم د شل ورونو نړیوال جام سیالیو ته مخکوه.
په ابو ظبي کې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان نیوزیلند ته د 125 منډو هدف ټاکلی دی. د لوبې زما همکار د مشل څانګې خبریال بشیر ګواخ له نږدې تعقیبوي. دلته په سټوډیو کې راسره دی. ګواخ صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. افغانستان څنګه لوبه وکړله؟
افغانستان لکه څنګه چې ډیرو خلکو ویل د نیوزیلند په وړاندې به سختې چې دوی ډیر رنزونه وکړي، ډیرې منډې وکړي، او هماغه سې هم شول. افغانستان کم رنزونه وکړي، کمې منډې وکړي، کم 140 منډې دوی جوړ کړې. اته لوبغاړي یو شول په شلو ورنو کې، چې دا د نیوزیلند په شانتې یو قوي لوبډلې په وړاندې ډېر کم رنزونه یا منډې دي. دا اوس کوم دا اوس مو تاسو مونږ تاسو خبرې کوو. افغانستان په مقابل کې نیوزیلند 40 رنزونه کړي دي او یو لوبغاړی هم نه دی اوټو په دریم اوور کې. نو د دې نه معلومیږي چې نیوزیلند کې دشي دا لوبه ډېر په اسانۍ وګټي.
کدا لوبه نیوزیلند وګټله، د افغانستان دریز به څنګه وي په دې ټورنمنټ کې یا د نړیوال جام لوبه کې؟
د افغانستان ته په کارو چې دا لوبه په لوی توپیر ګټلې وي، چې مخکې د تک چانس پیدا کړی وي، خو اوس داسې که نیوزیلند د لوبه وګټي نو هغوی سیمی فاینل ته وځي. او د هغې نه مخکې چې کوم لوبغاړي لوبډلې وتی دي، هغه درې لوبډلې لاوړ د مخه په سیمی فاینل کې دي. پاکستان دی، آسټرېلیا ده، او انګلینډ دی، او یو بور سره کې دیش نیوزیلند شي. چې دا میچ یې کوګاټو نو دوی مخکې ځي او افغانستان همدلته ختمیږي، یار سه ځکه چې دا آخري لوبه ده. افغانستان
د دې لوبې نتیجه د نورو ټیمونو لپاره څومره مهمه ده؟ ځکه چې که چیرې افغانستان ګټلې وای، ممکن بل ټیم
بالکل وہ د هند اوم ډیر لیواله و چې افغانستان د لوبو ګټي، ځکه چې د هند رن ریټ چې دی یا د منډو کولو اوسط چې دی هغه تر دې حد دی چې دوی کولی شو چې د نیوزیلند سره که نیوزیلند دا میچ وبیلي په د پوینټونو به سره یو برابر وي، نمرې به یو برابر وي، او بیا د هند او د نیوزیلند په منځ کې به مقابله و چې څوک سیمی فاینل ته وځي. نو هغه د غې د وجه نه چې د هند هم ډېر لیواله و چې افغانستان دا لوبه وګټي، خو داسې ښکاري چې نیوزیلند که د افغانستان نه دا میچ وګټي نو هند او افغانستان دواړه د دې ټورنمنټ نه وځي او نیوزیلند مخکې ځي.
د کله چې دغه لوبې پیل شولې، له افغانستان د کرکټ ملي ټیم ښه وځلید، ښه لوبې وکړل او ډېرې هیلې ورسره مخکې وې. البته د دغه لوبې سره چې دوی کړې وې، هیلې پیدا شوې چې افغانستان به نیمه پای لوبې ته ډېر په اسانۍ لاره ومومي. ولې څه وشول؟ چې آیا کوم تغییر راغی د لوبغاړو په ترکیب کې؟ که څنګه
و هغه سیم و ترکیب هم د لوبغاړو و. بل مشکل چې د افغانستان لري، هغوی چې کوم قوي لوبډلې دي د هغې په وړاندې چې کله لوبیږي اکثره دوی هغسې لوبه نه شي کولی لکه چې کوم د کمزورو لوبډلو په وړاندې کوي. مثلا دوی په دې نړیوال جام کې د سکاټلینډ او د نمیبیا نه میچونه وګټل چې هغه ډېر کمزورې لوبډلې دي. د پاکستان سره ښه لوبه وکړله، ممکنه وه چې ګټلی وې ته، خو د نورو لوبډلو سره دوی هغسې لوبه ونه شو کړلی چې څنګه د افغانستان نه تمه کېده، ځکه چې افغانستان ډېر زور ډېر قوت پوینټ چې دی هغه د افغانستان بالینګ دی. بیټنګ یې هغومره ښه نه دی. کله چې بیټنګ ښه وکړي نو بیا دوی کولی شي چې د بالینګ د لارې میچونه وګټي. خو په افغانستان کې دا وری چې کومې لوبې وشولې په دې کې ډېر کم تغییرات راوستل د لوبډلو په ترکیب د لوبډلې په ترکیب کې. هغه کم لوبغاړي چې اول سر نه وو هغه یې وروستم ولوبول، خو هغه مره چې څنګه تمه کېدله افغانستان مخکې لاړ وای نه شو کړی چې مخکې لاړ شي.
همدا شیبه چې مونږ تاسو لوبه وینو، د نیوزیلند یو لوبغاړی وسوځېد. تاسو مخکې ویل چې تر اوسه پورې نه وسوځېدلی، خو اوس دغه د ښه سوچ چې یو لوبغاړی وسوځېد، خو بیا هم فکر کوي چې د دې تمه کېدای شي چې نیوزیلند ونه ګټي.
فکر نه کوم که راشد خان یا مجیب چې دی هغه ډېر داسې بالنګ وکړي چې ډېر ښه بالنګ وکړي نو ممکنه ده چې افغانستان اوس هم نیوزیلند ته ماتې ورکړي، خو ډېره تمه دا ده چې نیوزیلند به افغانستان ته ماتې ورکړي.
ډېره مننه بشیر ګواخ، زموږ د ماشاءالله همکار په ابوظبي کې د افغانستان او نیوزیلند کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبې له وروستي حاله خبرولو. افغانستان د نیوزیلند لپاره 125 منډې جوړې کړې دي او اوس دوی بیټنګ کوي. ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې به دا ووري چې د افغانستان فوتبال فدراسیون وای په دې هواد کې روان وضعیت په پام سکال به د فوتبال د غوره لیگ سیالی تر سره نشي. په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو د مازیګر څلور نیمه بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطح به تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل سي. د طالبانو حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دي غواړي له طالبانو سره د تعامل لپاره خبري پیل کړي. راپورونه وایي تمه ده چې په همدې هدف په نږدې راتلونکي کې کابل ته د جرمني سفیر مارکوس پوزل هم سفر وکړي. په ابوظبي کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جیم سیالیو په لړ کې نن افغانستان نیوزیلند ته د 125 منډو هدف وټاکه. د لوبي ټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه چې په شلو اورونو کې د اټو لوبغړو په سوځیدو سره 124 منډې وکړې. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن په 14 کې 3 تنه ملکیان وجل سوي دي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د داعش ډلې 25 غړي دوی ته تسلیم سوي دي. په خوست ولایت کې 4 کسان د قتلونو د پلان په شک نیول سوي دي. چارواکي وایي چې له دغو کسانو پښتني ګرویژنې روانې دي. د ایران دولتي تلویزیون نن خبر ورکړ چې دغه هیواد خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په ویانا کې د اټومي موافقې د برحاله کېدو لپاره د خبرو بل پړاو پلان سوی. د قزاقستان په یوه کان کې د چاودنې په نتیجه کې 6 کسان مړه او 2 تنه نور سخت ټپیان سوي دي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د ایران پلوه ډلو ملاتړو پرون د تیرې میاشتې د ټاکنو په مخالفت کې بیا تازه مظاهرې وکړې.
او سم پام کړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د فوتبال فدراسیون له انډونیزیا سره د لوبي لپاره لوبډله اعلان کړه. دغه فدراسیون نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې درویش افغان لوبغاړي ترکیه هیواد د انډونیزیا پر وړاندې د لوبي لپاره سفر کوي. د خبر پاڼې په حواله د غلوب بدرواني میلادي میاشت په 14 نیټه د ترکیه په انطالیا ښار کې ترسره شي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ لوبډله بل ټاکلې نیټه 4 مخکې د یو تمریناتي کمپ په مخه کوربه هیواد ترکیه ته لاړه شي. افغانستان د کرکټ نړیوال شلوري جام په سیالیو کې خپل څلورمه لوبه د نیوزیلند سره نن ترسره کوي. د لوبي ټاس افغان لوبډله ګټلای او د توپهنې پریکړه کړې ده. افغان لوبډله په توپهنه کې تر دا مهال خپل څلور لوبغاړي شاهزاد حضرت الله زازای، رحمان الله ګوربز او ګلبدین نائب له لاسه ورکړي او درې شپېته منډې لري. که افغانستان د لوبه له نیوزیلند څخه په لوی توپیر وګټي نو د دې جام نیمه پایلو به تبه لاره پیدا کړي. او د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکي او پخوانی وکټ ساتونکي مارک پاوچر ویلي د شلوریزو نړیوال جام لې نیمه پایلو به بهر کېدل د یوې ترخی ګولې د خوړلو په څیر دي. هغه تیر شپه ناوخت له لوبي وروسته په یو خبري کانفرنس کې داسې مهال د خبره وکړه چې په ګروپي لوبه کې سویلي افریقا انګلستان ته د یوې پزړپوري لوبي وروسته په لسم دو ماته ورکړه. خدا لوبډله د خپل څلور ګروپي سیالیو لګټلو سره سره د رن ریټ لمخې له ټورنمنت څخه بهر شوه او استرالیا د خاوسط په درلودو نیمه پایلو بیته لارو مونده. د دې سیالیو په دوام نن افغانستان او نیوزیلند روس پاکستان او سکاټلند یو بل پر وړاندې سیالي توزی.
سپورتي خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. په سپورتي خبرونو کې مو د شل اورونو نړیوال جام سیالیو د نننې لوبې چې د افغانستان او د نیوزیلند ترمنځ په ابوظبي کې روانه ده په باب واوریدل. خو نوی معلومات دادی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلند ټیم لپاره د 125 منډو هدف ټاکلی دی. اوس د نیوزیلند ټیم بالینګ کوي او یو لوبغاړی سوځیدلی او 15 منډې تر اوسه پورې جوړې کړې دي. ازادي راډیو اورې د دې لوبې له وروستۍ نتیجې به مو خبرو. خو بیا هم له سپورت نه لري نه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دې هیواد کې روان وضعیت په پام سره به سږکال د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ ترسره نه شي. د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې سکال فوټبال د غوره لیگ د نه جوړېدو عمده لاملونه د مالي ملاتړ نشتون، بانکي مشکلات او نشراتي ستونزې دي. نور حال په دې رپورت کې اوري.
د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ د نهم پړاو د پیل مراسمو ته ستړي مشي په خیر راغلي.
په دغه سیالیو کې به هر کال د افغانستان له بیلابیلو ځنونو اتل وبډلې د میوند اتلان طوفان هریروج شاهین اسمایی د سپین غر بازان موچهای امو او خابان هندوکش د باسین سپی او سیمرغ البرز لوبیدلې چې په زرګونه نندارچیان هم خزی او نارینه به لیدو تراتلل خو سږ کال په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د لوبغالي دا شور نه اوریدل کیږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دغه هیواد کې روان وضعیت ته په پام سره به سږ کال د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ ترسره نه شي د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د فوټبال د غوره لیګ د نه جوړېدو عمده لاملونه د مالي ملاتړ نشتون بانکي مشکلات او نشراتي ستونزې دي
نظر به شرایط کې در کشور هست
کوم شرایط چې په هیواد کې روان دي د مالی ملاتړ کولونکو نشتون بانکي ستونزې او خبرنیز مشکلات دا د دې لامل شوی چې د فوټبال غوره لیګ ونشي د غوره لیګ مقدماتي لوبې به هر کال په حمل میاشت کې پیل دي او نه میاشتې به دوام کوي ولایتونو کې به لوبې کېدي لوبډلې به ورنه انتخابي دي بیا به هغه کابل ته راتلې او وروستي پړاو سیالۍ بدل تکولي
نهایش میاره د کابل انجام میدادن
خغله کارګر وای کوم لوب چې دا محل په کابل کې د غوره لیگ د یوشمیر لوبډالو ترمن پیل شوی د غوره لیگ سیالۍ نه دی ځکه په خبره د غوره لیگ سیالۍ ځانته مقدماتي پروسه او وصول لري په کابل کې د جمعې پورز د امن په نوم د غوره لیگ د شپږو لوبډالو ترمن سیالۍ پیل شوی چې سپین غر بازان او موشای عامو لوبډلې پکې نشته د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ له 2012 کال راهیسې هر کال په پلازمینه کابل کې جوړې دي چې نه پړاو تر سره خلاص نشوي د لوبې به د موبي ګروپ له څلورو غږیزو او تصویري نشراتي شبکو په ژوندۍ بڼه خپرې دي په کابل کې د موبي ګروپ مشر او د فوټبال پخوانی لوبغاړی شفیق ګوهری هم د مالی ملاتړ نشټون د دغه لیگ د نه جوړېدو عمده لامل ګڼي
امسال نتل سم نیګه بار گزار کړم
سګ مو ونه شوی کړای چې لیک جوړ کړو ځکه امکانات کم دي اقتصادي ستونزې دي او ملاتړ کون کې نشته دا اوس د فوټبال د تیر کال د تلولې لوبې خاطرې را یادې شوې څومره شوق ولولې وي
شور او شوق على حلبوت
د خغلی گوهری په خبره د فوټبال غوره لیگ لوبې به هر کال آمده وخت تر سره کیدلی په ورته وخت کې د میوند د تلانو د لوبډلې لوبغاړي فایز محمد فایز سږ کال د فوټبال د غوره لیگ نه جوړیدل د افغانستان د فوټبال لوبغاړو او مینوالو ته یو ناخوښونکې خبر ګڼي
دغه یو د خوشی ځای وو دغه یو لیگ د فوټبالران د پاره خصوصا داخلي فوټبالران چې د غوبل تمه هیڅ هم درلودل هم نه دغه یو کال دغه تمه درلودل د افغانستان د خلکو پر خلو باندې یو د یو خندا یو ځای وو متاسفانه چې سش کال ځنی محروم یو د یو داسې ورځې په هیله باندې چې د افغانستان لیگ معیاري جوړ شي او هر فوټبالر د خپل فوټبال څخه خپل ځان ته عاید ولري
د افغانستان فوټبال فدراسیون په داسې حال کې سږ کال د فوټبال د غوره لیګ د نه جوړېدو خبره کوي چې مخکې تر دې په دغه هیواد کې د کرکټ شپږیزه لوبې هم د ورته ستونزو له امله نوې شوې
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د غوره لیگ د لوبو په باب مو واوریدل چې د فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي سږ کال به دغه سیالۍ ترسره نشي د نه ترسره کېدو عمده لاملونه د مالي ملاتړ نشتون بانکي مشکلات او ځینې نورې ستونزې بولي د کرکټ د نړیوال جام د شلورونو د نړیوال سیالۍ په ترڅ کې افغانستان د نیوزیلند سره لوبه په ابوظبي کې روانه ده افغانستان د نیوزیلند ټیم لپاره د 115 منډو هدف ټاکلی تر اوسه پورې نیوزیلند 45 منډې جوړې کړې او یو لوبغاړی هم سوځېدلی دی او مخاله دې چې تاسو د ورکوشو عزیزانو د لټي خبرونه ته وار ورسیږي و نړیوال موضوع اخلو نن سهار د عراق پر صدر اعظم د بغداد په زرغونومي زون کې د هغه پر کور د درون یو بریډ وشو چې دای تر روغوت نور به له ملالې بشیر نه وورو
د بغداد شار په گرین زون کې چې کلک امنیت لري نن سهار راکټي حمله وسوه دا خبره د صدر اعظم مصطفی الکاظمی دفتر په یو اعلامیه کې کړې ده د عراق په گرین زون کې حکومتي ودانۍ او سفارتونه دي. د حکومت په اعلامیه کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل سوي او تر اوسه د دې حمله مسؤلیت هیڅ چا نه دی منلی. الکاظمی په یو ټویټ کې له خلکو غوښتي چې د عراق په خاطر آرام پاته سي. وروسته د په تلویزیوني وینا کې ویل راکټي او ډرون حملې هیوادونه نه جوړوي او نه هم راتلونکی سموي. امریکا دا حمله غندلې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل موږ خوښ سو چې صدر اعظم ته زیان نه دی رسېدلی. دا د تروریزم ښکاره عمل چې موږ یې په سختو ټکو غندو د عراق زړه یې هدف ګرځولی و. د زیاته کړه موږ له عراقي امنیتي ځواکونو سره په نږدې تماس کې یو چې د عراق د خپلواکۍ ساتلو مسؤلیت لري او موږ د دې حملې په اړه په تحقیقاتو کې د همکاري وړاندیز کړی دی. په عراق کې د ایران پلوه ډلو سلګونو ملاتړي د گرین زون د یوې دروازې مخې ته د اکتوبر له لسمې راهیسې د پارلماني انتخاباتو د نتایجو په اعتراض کې لاریونونه کوي. وروستي لاریونونه د نومبر په شپږمه وسول. یوه ورځ مخکې تر دې یو اعتراض کوونکی له پولیسو سره په نښته کې ووژل سو او ګڼ نور ټپیان سول. لاریون کوونکي د انتخاباتو نتایج ردوي چې دوی وبایلل. دوی د نومبر په شپږمه په لاریون کې د الکاظمی عکسونو ته اور ورته کړ او هغه جنایتکار وباله. د انتخاباتو په لومړي نتایجو کې فتح ائتلاف چې د ایران پلوه ګڼګوندي ملیشه شبکې حشد الشابي سیاسي مټ ګڼل کېږي په پارلمان کې ګڼې څوکۍ له لاسه ورکړې. د دې ډلې پلویانو د انتخاباتو نتیجه درغلي بللې او د گرین زون مخې ته له درو اونیو راهیسې د اعتراض خیمې وهلې دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی تاسو د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د بشپړې روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. دغه کوسو عزیزانو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مې په تیرو خبرونه کې تاسو څخه دا هیله کړې و چې تاسو کوشش وکړئ چې خپل پیغامونه په لنډ ډول ثبت کړئ، چې د یوې خوا به ستاسو مصرف لږ وسي ځکه چې زموږ نړیوالو شمیرو ته ټلیفون کول یو څه ګران دي، او هم به د دې زمینه برابره سي چې موږ وکولای سو د زیاتو اوریدونکو پیغامونه په یو پروګرام کې ځای کړو. نو له نیکه مرغه زموږ زیاترو اوریدونکو دغه کار کړی دی او په دې وروستیو وختو کې لنډ پیغامونه موږ ته رالېږلي دي. نو په دې هیله چې تاسو تل خپل پیغامونه په همدې ډول موږ ته راولېږئ، د نن ورځې دغه خپرونه به ستاسو د ځینو پیدا شویو دوستانو په غږونو سره پیل کړو.
سلامونه ونی کې له دازادې راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. دوستانو زه کشمن ترخیلم د کابل ولایت د حساب زول سوالینا. دوستانو د ورکوسای ځان خبرونه ته دا پیغام پیډم. تم د مخ یو کس په نام د مسعود خرمی ماته زنګ وهلې او ځانې د میدان وردګ ولایت وسیدونکو معرفي کې واځه د شپه کله مخ کې رول تلاغلې ما بیا شپه کله زندانی او ځانه خوشی ما خو کورنۍ دوستان می وای فاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ وای زه ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. د ما ټلیفون شماره ده 0 9 1 1 0 1. بل شماره ده 0 8 4 8 4 8 1. نور مو وخت نه سم خدای پامه.
بلی السلام علیکم بخبری ساته واجب د کندهار ولایت څخه د ازادي راځي ټول امکانات ورته سلامونه کوم. تدې له جوړ او خوش خوشاله به ته موږ یو حالت پیدا کړی چې په زرس کال دی چې سره یو نه یم دی په دې د لشکرګان د کندهار تر غلې دی کچېری کلیواز ما ځاغه نه څوک خوشې دی بوز ما ته په دغه ټکو کې شمیره لري کوم دي 0 0 0 2 1 2 شمیره زرګا 0 د پټ
جوس 2 السلام علیکم. زه محمد کندار څخه د روند اعلان کې یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ نه پر پیډا کریډیټ هغلې ونی دي بیا نه د کورنا درا کړی هغه زما ورور دی او زما وخت ته دا سره زنګ راوې او څومره لمبر نه دي سپټ کړی سفر اوسه یو جس او 50 دني دي څه مارا بیا 0 1 0 1 2 دا غرور دی ما ته زنګ وی ان شاء الله زه بخښل روز تسلیم کوم.
بلی السلام علیکم د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو سلام علیکم کی درنو کوم ته هیدم چې شبات زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وخت کیږي چې دی وایي چې یو کال کیږي زوړ څو یم انسان څه دې تکلیف هم لري خپل نوم نسی یادولی کله کله نوم یاد کړم نوم لري پیولا دی هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم ستاره یا څلور سو اته چاته ویش شپږ کته یان سپر وای سپر اته دوار څلور څلور د دوا د اته د دغه شپږ پټه شپږ د ما څخه ماته وینسي ازادي رادیو د خدای په نام
سلامونه نیک هیل احترامات د ازادي رادیو ټول کارکونکو او رجنکو ته کومه زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېرمه د کابل ته راغلی له کندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي لکه عصبي ستونزم لري دلته ورنه نادره کښوي مونږ سره ده چې چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غاوري ما سره د زما په دغه شمیره په تماس کې شي زما د ټلیفون شمیره ده 0 3 2 2 3 او هم چې کچیرته غواړي چې دا وګوري زما د واتس اپ شمیره ده 0 5 0 0 0 3 شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو دا و هغه پیغامونه چې تاسو په هغه کې د جنو پیدا سوي عزیزانو په حقله معلومات راکړیو. نو په دې هیله چې ستاسو خپلوان او دوستان هم په دغه جمله کې وي، اوس به راسو د هغو دوستانو ژغونه به خپارو کړو چې د خپلو ورکو سویو کسانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زیم عبید الله رحمانی در چین بلوچستان کوټی جنوبی پښتونخوا خانزي څخه غایزم. ازادي رادیو سره ډیر شکریا ده کوم ډیر کولونه یو ان سره خپل پیغامونه نشر کړي. بیا هم د نور کلو په شان باندې زما پیغام د تر کاډو مزموز کوم یو راکازي شې دی. تقریبا د نو اتو کالو سره تقریبا د خپل کور سره نظر کړي. کار مؤمن مسلمان ورته د دې ورور پاک معلومات دي، د دې ورور نوم څه کوم دی؟ هغه غنی دی. نو غنیجان څه کوم دی؟ تقریبا د اتو نو کالو سره خپل کور نظر کړي. نو مور پلار کورنۍ څه کوم دی؟ هغه ډیر زیاته په خپګان ده. نو موږ به ډیر زیات خوشاله شو کدی په خپل ځما आवाज اوري. ابو مسلمان ورو د غنی پاک معلومات دي، چې مخانه کا زوی دی په دا نامه باندې بل زوی نه لري غنیجان. نو هر څه معلومات په دا نامه باندې د مصر ټلیفون وکي، مصر معلومات راکړي. زما ټلیفون شماره زده شې ملګرو 03 15 00 00 یاندې شماره یو ځل بیا تکراروم، 03 15 00 00. ازادي رادیو سره یو جان مننه کوم د پیغام د لښودو په اله. والسلام په احترام.
زه محمد طاهر د روزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسېدونکی د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکهلي او احترامات وړاندې کوم. وروسته زما یو ورور ورته شل کلمخ کې خو ما کوششونه وکړل در پنشیر در کابل در پروانه د یو هغه وخت رکسوی د طالبانو تیر دوره دوران یې د فحال کسو. نو بیا د مسنه درک سو خو مشته د احوال د شهید سویلی خو وسه فیسبوک یا نیټ او اکثر ټول سو خو ژوند دی وخت په زندان کې تیر کړی چې په هر زندان خو ادرس د پنشیر ورسره لیکلی خو وس خیره. اغه کوم نشانه لري چې تکراروم په دې پیغامو کې خدای مهربانه دی چې د هر چا سره وی د فیسبوک کې یعنی خبرې کار نه کوي چې د کوم مجاهدینو یا کوم مسافرینو سره د وسیله د اصحاب لاس لیکلي دي. نو تقریبا په عمر درې څلور کلن ما نیږي دغه عمر لري اصحاب لاس لیکلي دي په داراس په دې سره سیدا دراسته ورېږي په دې کې د سیدا لیکلري پر د خپل پر نرمک سربېره کې میدان لري د بریټو فرما بین باندې د سیبیش نری له تاسو چې مال میږي دا غو نشانه دي د دا سات کار نه کوي. ویډیوګان دي خبرې سي دي در هر ځای فلم دي خو ارزې نت یا د ویډیو د دنس د لارې مر سي د ازادي رادیو د لارې کوم ته زما زغ هر مسلمان ورور راوړي د هر چا سره
په دې وطن کې اوسېږي یا په کوڅو کې ګرځي په وټاکو کې ګرځي. زما لمبر ته د جنګ ووي په دغه دغه زما ټلیفون شمېره ده. د خدای په خاطر د بشر او د انسانیت په خاطر چې ما ته په دا لمبر جنګ ووي، ما ته د چا د هر چا سره ثبوت موجود شي یا مثلا ورسره ما ته د جنګ ووي، بیا د خبره سره وکړو ادرس به راکړي، بیا به زه خپل تصمیم ونیسم د خیر او د ده د تګ یا د مسافرۍ پاره معلومات راته ثبوت شي. یا زه د خیر ارزوی چې زه رسیدګي ورته کوم. زما د ټلیفون شمېره ده ښه په کرا کرا دې تکرار کوم 0 50 19 9 بیا دې تکرار کړم 0 50 19 9 کور ودان نور پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و نصیب الله رجل من روشی من که باید تو در پیغام پیزم زما وزیر چې په کابل کې نادرکه شوی دی چې د کلا په نامه د نعیم پکیزه د باباجي د رنخیل اوسېدونکی دی. هر مومن مسلمان ورور ته پته یا چا سره په بندخانه کې او یا چا ته په هغه معلوماتي یا د چا سره کار کوي او پرې وسبي تکلیف لري. نو کورنۍ ډېره پریشانه ده. د مهربانۍ د مخې د پته د شمېرو زنګ وهي 0 4 3 5 3 4 5
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما یزید فنامہ د نصرت الله نصرت تقریبا 4 کال کیږي ورکسوی دی د کندهار ولایت د جلید ولسوالی د ناجد کیږي دی. عمر یې تقریبا 39 کال دی. پتنا گردی دی او د جنی علم زکوون کی دی یعنی طالب العلم دی او د سالاک او بیدار حلق دی. هر مسلمان ورو چې پات له معلومات کړي پر دغه شمیرې ته تماس ونیسي شیرینی ورکول کیږي 0 1 0 1 1 2 3 4 دا مې سیم شماره وه سلام شماره 0 1 4 5 1 1 4 2 9 اتصالات شمیره 0 1 8 2 5 9 2 4 2 5 اریبا شمیره 0 2 5 1 5 9 5 8 2 2. والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما یو انجوال نه درک دی ورک دی ارچا سره کوي یا معلومی یا پیژنې ورسره وي کولای شي پر دا شمیره باندې ما سره به رابطه وساتي. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی حیات الله نمیږي او کچا سره وي زما سره دې په دا لمبر باندې معلومات وکړي. زه به درته وایم 0 8 5 0 9 2 2 پر دا شمېره ما سره معلومات وکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو کارکونکو سره دوم سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشیر دوستم د هلمند ولایت سره په تماس کې یم. زموږ د کاکا زی د لاس ګول کال نه سره درکدې نن د وجې پلان نه خپله بدات بل کا دی چې هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دي بدو شمیره اړ کوي 0 1 0 8 3 0 1 4 2 5 ټلیفون سره د بیا درته تکراروم 0 1 0 8 4 5 5 ازادي راځي چې درنه مننه کوم چې موږ سلام په نشر کې و سلام په احترام صاحب امان.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما یو ورور دی په نامه د شمس الله تقریبا یو کال 4 میاشتې یا 3 میاشتې وخت کېږي چې د نایسرای څخه درک شوی دی. نار مسلمان ورور ته که د شمس الله په حق له معلومات چې هر ځای کې په ایران کې که د لیا په افغانستان کې خو معلومات چې ورته یې ما ته دې په دغه شمېرو زما سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېرې دي 0 1 0 5 2 9 5 8 2. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 1 0 5 2 9 5 8 2. دا د سیم واټساپ نمبر دی زما ده. بل روشن نمبر دی 0 2 8 5 2 5 8 0 8. دا روشن نمبر دی. بل نمبر زما د اتصالات دی 0 8 1 5 9 5 3 6 8. دا زما نمبر دی، دا اتصالات دی. په دغه شمېرو کولای شي هر مسلمان ورور چې زما سره اړیکه ونیسي. خو اصلي مور د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زداور د مزدره کې اوسېدونکی فعلا موږ په ناصراش کې ګرده یې میانکته سرچمینه ځوان دی سره رقمه ژره ده. هر چا چې معلومات د ازادي راډیو فیو جهان مننه.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت. زما یو دوست ورته ده سهیل احمد په نوم، نکه څوک په اړه معلومات لري او یو څه معلومات نو هیله ده چې زما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي. شمیره 0 9 9 0 9 8 4 8. د شمیرې تکرار 0 9 9 0 8 4 8.
قدرمن اوریدونکو، د نن ورځې د دغه خبرونی وخت پر همدې ځای پای ته ورسید. تر راتلونکي خبرونی پورې تاسو ته روغتیا او خوشاله ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو. یاو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 یاو یاو 2 4 یاو یاو 5.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا Bye-bye.